کو ستړې مشه دا مشال ریډیو دا په خبر کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مرابولم. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه لرو. د دې ترڅنګ زموږه 2019 پروګرامونه هم شته. خو تر ټولو اول به د دې ساعت تازه خبرونه واورو د بشیر غوښنه.
د افغانستان په خوست کې د بمی چاودنې له کبله 9 کسان وژل شو دي. په پېښور کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله نیول شوی امریکایي په 14 ورځنی ریمانډ جیل ته لیږل شوی. د روس د پارلمنت د یو تړون له رسمي منځوري وروسته اوس امریکا کولی شي په افغانستان کې خپل پوځیانو ته د روس له لارې پوځي سامانونه ولیږي. ملګرو ملتونو مومی منشي په لیبیا کې د وینې تویدل غندلی او د کرکټ د نړیوال کپ په یو میچ کې پاکستان د سریلنکا په وړاندې لومړی بیټنګ کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په خوست ولایت کې د سرک د غاړې په بمی برید کې 9 کسان وژل شوی دي. له سیمې د مشال ریډیو خبريال وایي پیښه د خوست په لکڼو سیمه کې شوې ده. د خوست د امنیه قمانداني یو چارواکي سمونوال محمد یعقوب د پیښې پخلی کړی دی. په پیښه کې د ملکی وګړو غاړې په نښه شوې ده او په وژل شوو کې 3 ښځې او 4 ماشومان دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اروپکو ملکی وګړي په نښه کړي دي چې له کابل یې له ننګرهار تر کندوزه ګڼ شمېر ملکی وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي. په پېښور کې نیول شوی یو امریکایي وګړی په 14 ورځني ریمانډ جیل ته ولیږل شو. د پاکستاني ورځپاڼې ډان په وینا نیول شوی امریکایي له دې عمله چې ویزه یې ختمه شوې وه نیول شوی دی. یاد دې وي چې په پاکستان کې یو بل امریکایي د ریمنډ ډیویس په نامه له دې عمله بندي دی چې 2 کسان یې وژلي، خو هغه ویلي چې دا کسان یې د ځان په دفاع کې وژلي دي. د امریکا لوړ پوړو چارواکو له پاکستانه غوښتنه کړې چې ډیویس دی ورپرېږدي. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف ویلي چې په پنجاب صوبه کې به پیپلز ګوند له ائتلافي حکومت لرې کړي او نوي کابینه به رامنځته کړي. په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په مهال نواز شریف ویل د پیپلز ګوند مرکزي ائتلافي حکومت ته یې د 45 ورځو وخت ورکړی و چې د دوی له لورې ورکړل شوي 10 نکاتي ایجنډه دې عملي کړي، خو د هغه په وینا حکومت په دې ترڅ کې پاتې راغلی. پیپلز ګوند ته ورکړل شوی وخت د تېرې چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د یادونې وړ ده چې د مسلم لیگ نواز ډلې او د پیپلز ګوند ترمنځ له مودې راهیسې سیاسي اختلافات وو. د روس د پارلمنت ولسی جرګې د دې هواد او د امریکا د هغه تړون رسمي منظوري ورکړې ده چې تر مخې به د امریکا وکولی شي خپل پوځیان او پوځي سامانونه له روسي خاورې څخه افغانستان ته یوسي. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي دی تړون یې له امریکا او ناټو سره اړیکې ښې کړې او په نورو سیمو کې د روسیې د ګټو ساتنه کوي. روسیې دې ته ورته تړونونه له جرمني، فرانس او سپین سره هم کړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په ملګرو ملتونو غږ کړی چې ژر تر ژره دې په لیبیا کې د وینې د تویولو بهیر په ودرولو کې مرسته وکړي. د رپورټونو له مخې د دې وروستیو ورځو د تاوتریخوالي په پیښو کې په سلګونه کسان په لیبیا کې وژل شوي دي. امریکا د لیبیا په صدر معمر قذافي له دې عمله چې حکومت یې د مظاهرینو خلاف له تشدد څخه کار اخیستی اقتصادي پابندانې لګولي. په دې اړه د امریکا حکومت وایي چې د پابندانو هدف د معمر قذافي مالی اساسی دی. بلخوا په زرګونو خلکو د سیاسي اصلاحاتو لپاره د تیونس، یمن، بحرین او اردن په کوڅو کې لاریونونه او مظاهرې کړي دي. سعودي عرب په داسې مهال د تیلو پیداوار زیات کړی دی چې په لیبیا او نورو خلیجي هیوادونو کې د سیاسي ناکرارۍ له کبله په نړیوال بازار کې د تیلو بیې لوړې دي. روټرز خبری اژانس د تیلو د سند د یوې سرچینې له خولې لیکلي چې سعودي عرب اوس د ورځې شاوخوا 9 میلیونه بیرل تیل پیدا کوي. په دې ډول سعودي عرب د تیل په پیداوار کې د ورځې په حساب د شاوخوا 10 لکه بیرل زیاتوالی راوستی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې پکې د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام د پوځي اړخونو د لرلو دعوې رامخته شوې دي. په یو پټ رپورټ کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په داسې څو ځایونو کې د ایران د نیوکلیر فعالیتونو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې. لویدیځ هیوادونه تور لګوي چې ایران غواړي اټومي وسلې جوړ کړي، خو ایران وایي د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی. د عراق پوځ وایي د عراق د اسلامي دولت د ډلې یو لوړ پوړی مشر وژلی دی. د دې ډلې په اړه ویل کېږي چې دا له القاعده سره تړلې ډله ده او په ټول عراق کې د بمی او ځانمرګو بریدونو تر شا ده. د پلازمین بغداد د عملیاتو د ځواک مشر قاسم الموسوی وای دا سړی چې ناصر الناصر لیدین ابو سلیمان نومیږي د زیارت پښپا د وی چاپی په محل و وژل شو. او روسیه خبردار چې د کرکټ د 500 ورځ نړیوال کپ د سیالیو په ترڅ کې پاکستان د سریلانکا په وړاندې ټاس وګټه او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر دې مهاله یې په 200 ورنو کې د یو لوبغاړي پاوټ کېدو سره 15 رنزونه کړی دي. تر دې مخکې په خپل لومړی لوبه کې پاکستان کینیا او سریلانکا او ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د بشیر ګواښنه واوریدل. په دې خبرونه کې تاسو لپاره د ریپورټونه راوړي دي. امریکا د لیبیا پر ضد د بندیزونو لګولو فیصله کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وایي چې داسې ګامونه به پورته کوي چې له لارې د لیبیا په حکومت فشار راوړي چې د خلکو وژنه بند کړي.
We are initiating a series of steps at the unilateral level and the multilateral level to pressure the regime in Libya to stop killing its own people.
نن د افغانستان په خوست کې یو بمی چاودنه کې 8 کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې یو 8 کلن ماشومه چې په کلیفټن کې ګلونه خرڅوي خپل احساسات مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
نا وزو خوشاله نه مزله می تور رې زړه کې زو سکول وای پر کور کې ناس ټایم اور دا کار مینه کله وای ډیر می ویل دی ول مور اخنی دی دا تزنور نه زما پچ څنګه نزد.
په پیښور کې د مازور خلکو لپاره د کرکټ لوبې ترتیب کېدلو په اړه د سوات سره تعلق لرونکو د کرکټ یو لوبغاړی چې یو لاس نه لري وای
مازور کسه هغه د پر دا یو اکټیویټی ده چې دا یو انجو ده دو جوړ کړل د کم ډیسیبل کسان چې دا غوي دور او بس یو پکې دوم څه کولای شي. دا یوازې دا نه ده چې دوی په کرکټ کې دوی په هر قسمه کارونو کې دوی برخه اغستی شي.
د دې ترڅنګ ونیس پروګرام شعر او تصوف او اقتصادي نړۍ هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. امریکا د لیبیا پر ضد د بندیزونو لګولو فیصله کړې ده او ملګرو ملتونو په نړیوالې ټولنې دا غږ کړی چې د لیبیا ولسمشر قدافی د بشري حقونو د سرغړونې نه منه کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. نور حال د ګلیاس پر رپورټ کې دی.
امریکا د لیبیا پر ضد د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی چې مخه د لیبیا ولسمشر معمر قذافی حکومت د مظاهره کوونکو باندې د تشدد نه منی کول دي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی خبریالانو ته وویل دا بندیزونه به په رسمي توګه زر اعلان کړي.
We are initiating a series of steps at the unilateral level and the multilateral level to pressure the regime in Libya.
منګ یو اړخیزه او ټول اړخیزه ګامونه پورته کوو چې په لیبیا فشار راوړو چې د خپل خلکو وژنه بند کړي. واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وای امریکا په لیبیا کې خپل سفارتخانه تړلې ده او د لیبیا ولسمشر په خلکو کې خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی او اوس دا په ولس ده چې د مستقبل لپاره تګلاره وټاکي. همدغه شان یورپین یونین ملګرو ملتونو او ناټو هم په لیبیا سفارتي فشار زیات کړی دی. ملګرو ملتونو کې فرانس او برتانی د لیبیا پر ضد د وسلو بندیزونو او د ولسمشر قذافی اساسي منجمد کولو مسوده تیار کړې ده. په مسوده کې ویل شوی دی چې د لیبیا ولسمشر قذافی د بشري حقوقو نه سرغړونه کوي. ملګرو ملتونه با کېدی شي چې نن د مسوده منځوري ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا مستقل استازي عبدالرحمن محمد شلغم د ولسمشر معمر قذافی لخوا پورته کړی شوی ګامونو غندنه وکړه او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو باندې زور راوړو.
I think 90% now of our missions all over the world are not with Gaddafi. Most of them now
زما په فکر 90% مشن چې په ګرد نړۍ کې دي لا قذافی سره وس نه دی پاتې. وس زیاتره مونږ ټول د لیبیا لپاره کار کوو او دوی ما د خارجه وزیر په هیڅ پیژني ځکه چې زه په خارجه وزارت کې نه کاله پاتې شوی يم. نو ځکه دا ټول وس ما سره نیخ په نیغه کار کوي.
So all of them are working directly with me from different
د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کی مون د امنیتی شورا یا سکیورټی کونسل غونډې روستو خبريالانو ته ویل چې لیبیا کې د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو ضرورت دی.
We have witnessed an extraordinary scene in the UN Security Council, a truly historic moment.
موږ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غیر معمولی خبرې وکړلې او یقینا دا تاریخي غړی دی. د لیبیا سفیر په زړه پورې خبرې وکړې او د مرستو غوښتنه وکړه. زما پیغام د امنیت شورا ته ډیر ساده او څرګند دی چې وس د پریکړې وخت را رسیدلی دی. دا یو تاریخي غړی دی او نړیواله ټولنه دې باید راپاڅي او لازمن دي چې ګامونه پورته کاندي.
This is an historic turning point and the international community must rise to the occasion.
یال دی ویچ په لیبیا کې د حکمران معمر قذافی پر ضد د 1300 ورځو راهیسی مظاهری روان دي او د رپورونو تر مخه په مظاهره کوونکو د حکومت لخوا د تشدد شوی دي او د زرو نه زیات کسان پکې وجل شوی دي.
دا مشال ریډیو دا
او ریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د څنګه څنګه چې تاسو ته ریپورتونه مونږ وړاندې کوو د دې ترڅنګ به تاسو ته د کرکټ په اړه کې هم معلومات درکو. دا وخت د پاکستان او سریلانکا ترمنز لوبه روانه ده او ډومبې بیټنګ پاکستان کې چې د دوه لوبغاړي سوځیدلې دي دا وخت نه اویا رنز جوړ کړي دي یا منډې وخلې دي او شپاړسم اوور روان دي. او ریدونکو تیر ورځ په خبر کې پولیسو یو امریکایي وګړي د ویزې کاغذونو نه لرلو په تور کې نیولې دي او بیا یې نن عدالت ته وړاندې کړي. عدالت نن هغه د 14 ورځو پر ایمان جیل ته لیږلې دي. نور تفصیل عالم زیب خان په ریپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د امریکایي ایمبیسی ویان نه کورنی بیلې وینا تر مخه ایمبیسی ته داسې معلومات ترلاسه شوې دي چې 13 ورځ په خبر ټاون سیمینا یو امریکایي مارک ډی هیون د سنا معلوم وجه لکبله پولیسو نیولې دي. د مشال رادیو سره د خبرو اترو په وخت کورنی بیلې وویل دوی چې موږ سره داسې خوفیه معلومات ترلاسه شوې دي چې په خبر کې پولیسو یو امریکایي وګړی مارک ډی هیون نیولې دي. د لړکې موږ د پاکستان حکومت سره په تماس کې یو چې نور معلومات ترلاسه کړو او په دې اړه چې څه قانوني لار وي مونږ به یې خپلو، ځکه چې امریکا د پاکستان قانون او عدالتونو ته ډېر په درناوي سره ګوري او موږ غواړو چې دا مسله زر تر زره حل شي. ولې تر څو چې د نور معلومات ورکولو خبره ده نو دا وخت مونږ د پاکستان حکومت سره تماس نیولې دي او ډېر زر به تاسو سره نور معلومات شریک کړو. بلخوا د پېښور پولیسو یو اعلی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د مارک ډی هیول سره د ویزې کاغذونه نه وو او د هغه د ویزې میعاد په 13 کال اکتوبر میاشت کې ختم شوی وو، نو ځکه موږ هغه ونیولو. دې لړ کې چې کله موږ د نور تفصیل لپاره د ایس پی کیډ شفیع الله سره تماس ونیولو نو هغه هم په دې کیس کې په عدالت کې موجود وو، ځکه په دې اړه د خبرو اترو څخه معذرت وکړو. بلخوا د امریکایي وګړي مارک ډی هیول د نیولو وروسته پولیسو هغه نن پېښور کې د جوډیشل مجسټریټ قدرت الله وړاندې عدالت ته حاضر کړو، چېرته چې مجسټریټ هغه د 14 ورځو پر ریمانډ جیل ته واستولو. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. د پاکستان او سریلانکا ترمنز په کرکټ میچ کې اوس دوه لوبغاړي بیټنګ کوي او لوبغاړي دی یونس خان چې دوه منډې جوړې کړې دي او کامران اکمل تر اوسه ویشت منډې جوړې کړې دي او دوه لوبغاړي اوټ دي. دا وخت نیوز لائن ویب پاڼې د پاکستانی لیکوال خالد احمد یو مقاله خپره کړې ده چې لیکي په پاکستان کې سخت دریزی او داسې پړاو ته رسیدلې ده چې په نړیواله کچه د ترهګرۍ بڼه خپله کړې ده او په داسې حالاتو کې آزاد خیاله خلک له سختې یرې سره مخامخ دي. دا مقاله زموږ همکار احمد شاه اعظمي لوستې او مهم ټکي یې تاسو ته دروروي.
خالد احمد په نیوز لائن ویب پاڼه کې لیکي هر کله چې د سخت دریزی یو پیښه رامنځته شي نو آزاد خیاله په اړه غبرګون څرګندوي او خپل اختلافي نظر وړاندې کوي، ځکه چې آزاد خیاله داسې یو حالت راوستل نه غواړي چې د ټولنې اکثریت سخت دریزی یو معیار وټاکي. په سخت دریزی کې د غوسناکه پیښو د رامنځته کولو یو فطري هڅه وي، لکه د اصولو په نامه هغه وخت د بیګناه خلکو وژل کله چې قانون خاموش وي. آزاد خیاله د دې شوولو هڅه کوي چې دا کار نه یوازې غیر قانوني وو بلکې له دې سره د خلکو ملاتړ هم نه وو ورسره. خالد احمد په نیوزلند کې پر مخ لیکي دا حقیقت دی چې تر اوسه آزاد خیاله په اکثریت کې نه دي، په حقیقت کې د آزاد خیال ډلې تعریف کول ګران کار دی. اکثره وخت چې کله سیاسي ګوندونه د آزاد خیال یا محافظه کار په نامه بلل کیږي، نو دوی د خپلو ګټو پر بنیاد د دغه نوم شاوخوا راتاویږي. پاکستان پیپلز پارټي یو آزاد خیال ګوند یادیږي، خو د احمدیانو په ضد دریځ خپلول آزاد خیال کار نه و. بلې خواته متحده قومي مومنټ چې ځان د آزاد خیال ګوند په نامه بولي، د خپلو سیاسي مقاصدو لپاره د عافیه صدیقي ملاتړ وکړي او په سینټ کې د ګورنر پنجاب سلمان تاثیر له فاتحې څخه انکار وکړي. لیکوال د پاکستان ټیررسټ ګراوند زیرو کتاب په حواله سره لیکي چې عافیه صدیقي په ترهګری کې لاس درلودي او له کراچي څخه امریکا ته د چاودیدونکو توکو په لیږلو کې د عرب کمانډان عمر او امریکایي شاري ماجد مرسته کړې وه. لیکوال لیکي چې آزاد خیال په هر ځای او ډله کې پیدا کېدای سي. د بیلګې په توګه جاوید غامدی ته د اسلام د سخت دریځ ملایانو په منځ کې یو آزاد خیال ملا ویل کېدای سي. همدا ډول په مسلم لیگ کې هم یو آزاد خیال کس پیدا کېدای سي. دا آزاد خیال فطرت د یو ډلې سره د تړاو پر ضد اغیز لري. هغه غواړي چې د دوو انتهاو ترمنځ یو بیل ځای ولري او هرې خواته د زغم او اخلاص په نظر وګوري. لیکوال پر مخ لیکي چې آزاد خیال ته په کار نه ده چې د ټولنې په خوښه ولاړ سي. په پاکستان کې سخت دریځ دومره فعال سوی چې په نړیواله کچه د ترهګری بڼه اخیستې ده. د ترهګری بنیادی اصول په اولس کې ویره پیدا کول ده او پاکستانی ټولنه تر ویرې لاندې ژوند تیروي. کله چې ریاست کمزوري وي لکه دا اوس چې دی، نو له ویرې څخه اولس نسي ژغورلی، لکه جنگ سالار فضل الله چې د سوات خلک دوه کاله تر خپل ویرې لاندې ساتلی و. لیکوال پر مخ لیکي چې همدغه عمل دی چې سخت دریځو د سلمان تاثیر د وژنې په حق کې لاریونونه راوویستل. د دوی حالت هم د ویرې سره مخامخ و. بلې خوا د خبریالان او د رسنیو قربانه هم محتاط سول او د داسې بحثونو اجازه یې ورکول چې د سلمان تاثیر د قاتل په حق کې وه. سیاستوال هم خاموشه سول، ځکه چې هغوی په اولس کې ګرځي او وشتل کېدای سي. په داسې حالاتو کې دغه جمله د ډیرو آزاد خیالو له خولې راوتل چې پر ژوند بیرېدل چې زه به هم ووژل سم. لیکوال لیکي چې آزاد خیال به همیش تر دغه سي مشکله او ناخوښه کړنلارې لاندې زورول کیږي. دوی به د وکیلانو لخوا هم تیرستل کیږي چې په لویه پیمانه د سلمان تاثیر د قاتل ملاتړ وکړي. دوی د ایم کیم لخوا هم پر عافیه صدیقي تیرستل سول. لیکوال په پای کې لیکي چې په پاکستان کې د آزاد خیال او سخت دریځ ترمنځ مقابله نسته، ځکه چې د دوی دوه ترمنځ هیڅ توازن نسته. کله چې سخت دریځ د یو کار مخالفت وکړي، نو هیڅ یو آزاد خیال د هغه مخې ته نسي درېدلی. کنه د سخت دریځ له خوا به د قربانۍ د پسه په څیر حلال کړل سي. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. دا وخت د پاکستان او سریلانکا ترمنځ په کرکټ میچ کې ولسم اوور روان دی. پاکستان د دوه لوبغاړو په زیان دوه اتیا منډې وخلې دي. نن سهار د خوست لکڼو په سیمه کې د ملکی خلکو پر موټر د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې په موټر کې سوار اته کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متونوال په رپورټ کې.
نن سهار د افغانستان خوست ولایت د لکڼو د ګورګورۍ په سیمه کې د ملکی وګړو په ګاډي پسې د سړک غاړې په بم چاودنه کې د ښځو ماشومانو په ګډون اته تنه وژل شوي دي. د خوست د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر سمنوال محمد یعقوب د پیښې د تایید ترڅنګ وویل چې په وژل شویو کسانو کې یو نارینه، درې ښځې او څلور تنه ماشومان شامل دي چې ټول ملکی وګړي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې په دې پیښه کې نږدې خپلوان وژل شوي، مشال راډیو ته وویل چې نه پوهېږي ټول څومره وژل شوي، خو هر ځای ویر او ژړا ده. د پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستي، خو دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د پخوا پرتله څو برابره زیاته شوې ده او تېره اونۍ په همدې خوست ولایت کې د موټر بم په ځانمرګي برید کې 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. په سوات کې د ګجر برادرۍ د زنانه او سانګې د مشرب په خبره، په سوات کې د ترهګرۍ ضد جګړې او د سیلاونو وروسته د سوات زنانه او په تیره د ګجر برادرۍ سره تعلق لرونکي ښځې د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا چې د دوی څه مسلې دي، د شبیر جان په رپورټ کې به یې واورو.
سوات ضلع کې اوسیدونکي د ګجر برادرۍ د زنانو څانګې مشرې نجمه نوشیروان ویلي دي چې د تیرو سیلابونو او پوځي عملیاتو وروسته سوات ضلع کې زنانه په عمومي توګه او د ګجر برادرۍ زنانه په خصوصي توګه د یو شمېر ستونزو سره مخ ده. سوات ضلع کې د زنانو د ستونزو په حق باندې نجمه نوشیروان مشال لیډیو ته صدرنګ وویل.
ښځو اوس مسلې دا دی تاسو ګور هلته زم واده جنکو واده دپاره مسایلي جهیز د سنالت د زموږ معاشرې دپاره بغیر جهیز نه واده څوک نه کوي. زه اکثر هلته مشران نه پیسې جمع کوم او فنڈنگ زمائی دماز مکی دے خرسوم اغا جنہ کول پارا زی وعدہ حکم دویم دے کم معشوم دے سے بیمار زی بیماری دا پارا حکم طالبان دور کے خلق خو مطلب زوائی مخپل ذاتی زمو خلق خو بچو مزم آغا خوین دے کم مر شو زیغا پسے اسے دیر خواپائیم دیر کورونا برباد چوے دلتا او کل زی سوات زم آغا ویرانا اور آغا یو قسم درندہ صفت خلق دا کارنامے مکتل دے زمان زڑا جاڑی آغا نا پس دویم طوفان رال آغا سیلاب آغا کے بالکل زمو سوات بحر او مدین کالام دا ختم دے بیخی او تاسو وی یو خیستہ کلی یو خیستہ وطن ویلی شی اگر بالکل ویرانہ شوی دے او یرا راضی انسانو گوری زما جڑا کل از زم جاڑم ډیر زیات کہ ډیر خیستہ زو سیزن دا پارا اگر زے غریب خلکو دا پارا کہ جون جولائی کے خواغو دا کا ہمیشہ تن یا سبزی والا یا دکاندار ہو یا انڈیکراف والا دا سیزن کے بغا ٹکے دا اگر بچی بچر تزی
اسواد کے دا تعلیم پہاغ لبانے دی ویل
تعلیم خو گورا دے کہ ہمیشہ دما پیخور کی بیا خوب سواد خود خبر دے تعلیم سے منع کیا کورونا نشتا ہر یو وی مونگا کور جوڑوں اس چانے دے کڑے امداد کور آباد چھ بیا بچی بلاڑ چھ تعلیم دا پارا کور نہیں اگا انسان بس تعلیم اس دا کتا سماتے ٹینٹو نے تعلیم نہیں کی گی سواد کیا گا یخنی زیاد چو معشومان اسکول کے کم کور کے اور نہ بلی گی تو اسکول تمہارا یخ کے بسنگ بلاڑ چھیا گو اپیل کو ماخل کو دے پلیز دے دا پل علاقے اور اگا دا پارا دا معشومان دا سبق ہوئے دو درے کورونا ما کر دے خواجہ خیلے کے کورونا کے سبق ہوئی زبیا اپیل کو وہ ماگو تک اس دا سواد بارے کے ڈیر سو چکے ہو خاص طور پر سواد آگا خواتین اور معشومان دا پارا کہ اسکولونا اور کورونا دوار شاغو تا فهم کی
دا چی دوی د دیخ زنانو د خیګړ د پاره سرنګ حالی زلی کوي نو دوی زیات کړه
ما مخ کې کار کړ دے زه هر ګرمیان کې زم پټ زم برخو کې لاړ شم او کل زال ته زم زه خپل فیملی ته حال نه ویم کې زه چرته روان يم خاص طور په سوات باره کې زه ډیر پټ زم او پټ لاړ شم خواتین مې الته 400-500 خزه اوس خو ماته د برادری طرف نه دومره غټ اودا ملاو شو ان شاء الله غو ته حقوق باره کې زه جنگ کوم کې زمو حقوق دومره دے باز خزه ما قتل اسنه اختی کارت نشتا خاون خبر ټیک منی دا خو نه دے کستا ووٹ استا سو حق پنے دے خاون دے راشی وی نہ شابا فلانے لور کوا دا حق نہ دے زما زڑ دے ز آزاد دے آزاد پاکستان کو سے گم آزاد میڈیا دے نن سبا مو خپل حق دا پارے جنگ کا ولے شو
نجم نو شیروان جا تکڑا چدا چے پسواد کی ددی جون تا ہم دے خطر دے خول دی با د سواد ضلع او د ملکن ڈویژن د ټولو زنانو د خیګړو لپاره خپل هلې ځلې هم دغه رنګ جاری ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. دا وخت د پاکستان او سریلانکا ترمنځ میچ روان دی، اتلسم اوور دی او د دوه لوبغاړو په نقصان پاکستان 9-8 منډې جوړې کړې دي. اوس راځو کراچۍ ښار ته. د کراچۍ په کلیفټن کې یوه 8 کلنه ماشومه هر ورځ د روزګار لپاره دغه ځای ته ځي او ګلونه خرڅوي. دغه ماشومه وایي چې د ګلونو خرڅولو نه چې کومې پیسې راځي هغې سره د خپل پلار مرسته کوي چې نینې خرڅوي. دا چې دا ماشومه څه ارمانونه لري، د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي سره خبرې کړې دي، نو اورو دا رپورټ.
کلیفټن د کراچۍ ښار هغه سیمه ده چې هر ورځ ورته ډیری خلک د سیل لپاره راځي. د سمندر په غاړه واقع دې سیمه ته راغلو تقریبا د ټولو خلکو په تندو خوشحالي لورایه په نظر راځي، خو همدې سیمه ته یوه 8 کلنه ماشومه هم هر ورځ راځي. ببر سر، زړې جامې او خیرن لاسونه، او بیا په دغې لاسونو کې نیولي څو ګلان د دې ماشومې د ژوند د څرنګوالي غمازي کوي.
کما کما کار نشی بس گھر زمزرہ میں بل سند کی بابا جز ما جلا راضی د چٹو زما گوندان دے اغه سره لا غره گوندان والا والا ماسمان دا غم کار کوي دا ګلونه سلور بجې سار رازما اور ګډا ګلان وختي ختم سي ما خام زما نا وځو خو سال نه مزلمې تور دې مې لا دا ګلان نه بغم اسن زنور وټ رازما
تخپل ماجوم جون نستړی منیکا وای چې اته خويندې دي خورور نه لري د کور کرایا د بجلی او ګیسو بیل د ورکولو د پاره دا د خپل پلار چې د نینو خرڅولو کاروبار کوي سره مرسته کوي
اتوار کے چاول اور اتوار نہ لوبیا ڈال بس دا سہی نہ منگا لوبا خرو
د منیکا تنکو دماغو کې هم د خیالونو خاپېری نڅاوي کوي هغه خپل واړ واړ ارمانونه دې ټکو کې بیانوي
زړه کې سکول وایم ورسټ اوسم پر کور کې ناستم اور دا کار مې نه کړی و ما مور وینا د غیا وکولا ډیر مې ویلې دې ول مور اخنی دې د تزنور نه زما ته څنګه نه زه ته بوال بخورې زه ملا مونږ سیټو کې دې ګلان بیګه وس بغال کې نو گرم گرمو ګرځيګو لیکن بام نه شیخنی کی گرزو زمی دا غالی یو چاول اخرو یو غا خواست بیسم نوا آزمی سفا سفا و گرزی گم سی کور کی گرم ناس دبای
یو منیکا نو بلکی دی سمکی بلها منیکی دی چی دا دو وقت روٹای پیدا کولو دا پارا شپا و رز یب لبخی مندی وحی ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره د پیښور په ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې د سوات او بونیر د مازور خلکو لپاره د کرکټ لوبې ترتیب شوې دي په دې لوبغاړو کې یو شل کلن ځوان اسلم خان دی چې په 2001 کال کې په سوات کې د عملیاتو پر مهال په مارټر شیلینګ کې یو لاس بیللې دی خو بیا هم د دې ځوان حوصله لوړه ده د مشال ریډیو خبریال خالد خان د دې لوبغاړي سره خبرې کړې دي راځي چې واورو
پاکستان میں چمو تدی وقت کے ارباب نیاز سٹیڈیم کے ناستے اس وقت کے بدل تتا میں چونم کتری سے محسوس ہوئی
زا خو ڈیرا خما محسوس سمو پاکستان تیر ختم نے پرن میچ گٹلا دے او انشاءاللہ دو بے ورلڈ کپم گٹے دا خو کمزور ٹیمو او دے پسی بل میچ را روان چ دین واغا ڈیر تیز ٹیم بہت زا کنا چ زم یو تر تے زمنگ ٹیم نے او منگ انشاءاللہ گٹو فائنل بم گٹو او دے خلق تو بخایو دے دنیا تے چ منگم زمنگ قوم چ دے دا امن پسند قوم دے دہشت گرد خلق نہ دے دا ملک چ دے سے خراب شے دے انٹرنیشنل کرکٹ تے دین تلے دے او ان شاء الله دا بیا پیرا بیا را زیدا ورلڈ کپ گټل چې دا زموږ لپاره ډیره ضروری دی دا
ارباب نیاز سټیډیم په خبر کې دا وخت ناست دی دا وخت ته لوبم کې په دې ګراوند باندې ډیر انټرنیشنل لوبغاړو لوبي کړی دي څه سم احساس اوس پکې لوبې نه کیږي دا وخت څه سم
نو دا کوم مو سو تاسو ګوره ګرجا پیرا چې ویرانه پروت ته او کله چې بده کې انټرنیشنل لوب کې ګنو ډیر غنې او خلک ډیر خوشاله ځکه چې پاکستان په پېښور کې نو موږ ولم د سواد نه خلک راځي او میچونه ګوري نو زدا مو سم چې دا کرکټ یو پیرا بیا راشي او دا سټیډیم آباد شي د دې ته پاکستان دم ډیره زیاته پیدا ده او کرکټ والا تم پیدا ده یو خپل کور کې له بوچر ته بار لبه ډیره ګران خبره ده خپل کور کې دا چې زموږ خپل کور ده نو دغه بل به مونږه کو خبم کو پرشر هم به مونږ باندې نه د خپل سپورټر بر اثر هم ډیره د قوم
په دې ګرون باندې وسیم اکرم عمران خان نور داسې لوی لوی لوبغاړو لوبه کړې ده نن ته په هغه ګرون باندې لوبه کې تاسې جذبات یې سره
زه خو زما ډیر داسې جذبات ډیر خوشاله یم چې په دې باندې عمران خان دلې داسې غټ پلیئر چې د پاکستان 92 ورلڈ کپ گٹلے دے او داغے نہ بعد وسیم اکرم چ دنیا کے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر دے نو زڈر خوشالے مچنن زدل تر اغلے مو پرباب نے اسٹیڈیم کے مانن لبو کڑ زک چر دین مینما دے اسٹیڈیم میں صرف لیدل او خلا ب میں پیک نہ واگڑے نو زڈر خوشالے مڈر خوشالے محسوس ہوں دس گڈ گڈ پلیئر عظیم پلیئران دے جاگو دے زنا شاہد افریدی دے زمنگ عمر گل دے دس یونس خان دے ہم دے خوری پیداوار دے دے پختونخوا پیداوار دے ہم دے اسٹیڈیم 90 دے دا انٹرنیشنل کرکٹ تے لے دا پاکستان نو میرو خانہ کڑے
اوریدونکو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر ګوخ سره.
د افغانستان په خوست کې د بمی چاودنې له کبله اته کسان وژل شوي دي. په پیښور کې نیول شوی امریکایي د 14 ورځو پر ریمانډ جیل ته لیږل شوی. د روس د پارلیمنت لخوا د یو تړون له منظوري وروسته اوس امریکا کولی شي په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته سامانونه د روس له لارې ولیږي. د ملګرو ملتونو مشر په لیبیا کې د وینې د تویونې د عمل د ودرولو غوښتنه کړې او د کرکټ په 500 ورځ نړیوال کپ کې پاکستان د سریلانکا په وړاندې د 2 وکټو په نقصان په 19 اورونو کې 104 رنځونه کړې دي.
لند خبرونه تاسو د بشیر ګواخ نه اوریدل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیس پروګرام شعر او تصوف. د تصوف د بنیاد یا تاریخ او نړۍ ته د دې مفکورې د راتګ په اړه بیلابیل نظرونه شته. ځینې پوهان د تصوف ریښې د انسان له پیدا کېدو او دې نړۍ ته له راتلو سره سمې ګرځوي، خو ځینې بیا په دې نظر دي چې لکله د مذهب تصور نړۍ ته راغلی نو عرفان یا تصوف هم سم ورسره راغلی. د تصوف په دې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث شوی چې د تصوف بنیاد کله او چا ایښې دی او د دې تاریخ له کومه پیل شوی دی. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړ کړی دی.
د تصوف د بنیاد په اړه بیلابیل نظرونه دي. ځینې پوهان د تصوف ریښې د انسان له پیدا کېدو او ودې نړۍ ته د راتلو سره سمې نښلوي. بل نظر دا ښیي چې کله د مذهب تصور و نړۍ ته راغلی نو عرفان یا تصوف هم سم ورسره راغلی، او دا د نړۍ په هر مذهب کې په څه نه څه رنګ کې موجود راغلی دی چې دا ډول د دې لارې بنده خپل خالق وپیژني او هغه ته ځان ورسوي. خو ځینې خلک بیا په دې نظر دي چې کله دین راغلی دی نو تصوف هم سم ورسره راغلی دی، او صوفیانو د اسلام تر سیوري لاندې د خپل خالق عبادت کوي او تل به د هغه په ذکر مشغول و.
الله 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 الله.
د اسلامي تصوف په اړه ویل کیږي چې د اسلام د پیغمبر تر مرګ څخه مودا وروسته په 2 هجری پیړۍ کې خلافت په ملوکیت واوښتی، نو په ځینو مسلمانانو کې دا نظر پیدا سو چې مسلمانان اوس د دنیا و خواته پام اړوي او غواړي چې مځکه او ملکونه ونیسي، پیسې راټول کړي او د ځان لپاره شتمنۍ ډېرې کړي. نو په دې زمانہ کې د مسلمانانو یو ډله را پیدا سو چې د خپل دین له روحیې سره سم یو وخت ته د نږدې کېدو شعوري هڅه پیل کړه. دوی مال او دولت پریښوي او د دنیا له رنگینوي څخه لیرې ولاړل او زاهدانه لارې خپل کړه. دوی د ځان لپاره د آرام یو داسې ګوښه لټول غوښت چې هلته په آرام او سکون سره د خپل خالق عبادت وکړي او هغه ته ځان ورنږدې کړي. همدغه وختونه په اسلام کې د تصوف په لیدو لومړی بنیادونه شته.
چې سوې پر د خوخه بي حجاب د چې سوې خود نما يا هم را ديو د تشم خلدني په امکان کې زګريان د سويد سوزو ګدازم د تشم خلدني په امکان کې زګريان د سويد سوزو ګدازم مجازم
گنی عرش نو یو قدم ما غفروان
د تصوف د بنیاد په اړه چې مکله په هندستان کې د پښتو ادبیاتو تاریخ او د تصوف لڅېړونکو خالق رشید څخه وپښتل نو هغه د تصوف لومړی بنیادونه لویدی سندرو یا سرودونو سره تړي
د نړۍ په معنویتونو کې لومړنی څه چې د تصوف اساس جوړوي یا لومړنی معنوي ارزښتونه چې د تصوف اساس جوړوي هغه د آریایانو هماغه ویدی سرودونه یا ویدی سندرې دي چې آریایانو به ایجاد کړي دي او دغه ویدی سرودونه د اوسني افغانستان یا د اوسني هندوکش په جنوبي برخه کې چې اوسنی کابل غزنی پکتیا پکتیکا دغه سیمې ورته مخه شوې دي او د هندي معتبرو ماخذونو له مخې څخه دغه سرودونه په دغه سیمه کې به ایجاد شوي دي د دې ځای څخه بیا هندوستان ته خواره شوي چې تر اوسه پورې په هندوستان کې دغه معنوي ارزښت لري او خلک یې په خپلو عقایدو کې په درناوي سره یادوي او نمانځي یعنی لومړني تصوفي اساسات له همدغه مذهبي یا ویدي سرودونو یا سندرو سره تړاو لري د هغه څخه وروسته دغه سلسله بیا وروسته په آریانا کې یا په افغانستان کې د زردشتیزم یا د زردشتی افکار یا د زردشتی مذهب سره هم یو څه تړاو لري خو ډېرې بارز نمونې چې موږ هغه لکه چې د هند په نیمه وچه کې وینو هلته لږ کمې یا زموږ تر سره په مستنده توګه تر اوسه پورې کمی نشته خو تر ټولو مهم راز یې په دې کې وه چې د ویدي سرودونو سره د زردشتي تصوف منشأ او اساس په یکتاپرستي یا په وحدت او یووالي باندې اساس و چې بیا هغه وخت تر په دې خوا دغه ارزښت په تصوف کې ډېر مهم دی او راپیل شوی دی د زردشتیانو څخه هم خدا په دې خوا موږ بیا د بودیزم مذهب بودیزم تر ډېره حده تر ډېره حده د تصوف د پیاوړتیا د تصوفي ارزښتونو د بیانولو د تصوفي دنیا د ایجاد حتی د تصوفي قوانینو په رامنځته کولو کې ډېر مهم رول ولوباوه ډېر مهم اساس او دنده ترسره کړه چې دغه مذهب وکولای شول چې دغه ارزښتونه وروسته نورو مذاهبو ته چې د بودیزم څخه وروسته رامنځته کېږي هغو ته ولېږدوي او هغه څه چې تر اوسه پورې په دغه مذهب کې د دغه مذهب د زهد تقوا یا د دې عملي برخو په ترڅ کې د پاملرنې وړ دي حتی دغه نورو مذهبونو ته چې وروسته رامنځته شوي دي دلته هم لیدل کېږي یعنی بودیزم د تصوف د اوسني تصوف دپاره ډېره مهمه سرچشمه یا سرمنشه بلل کېږي د همدې څخه وروسته په کرشنیتي عشریت کې او وروسته په اسلام کې د یکتاپرستۍ هغه د خپل اوج په دې معنی چې د نورو په تناسب یا د نورو په انډول یې په اسلام کې اصلاحي شکل رامنځته شوی د یووالي د وحدت او د یکتاپرستۍ اصل پر اساس باندې په خورا ښه شکل سره یعنی هغه څه چې د یووالي او د وحدت او د یکتاپرستۍ اصل ایجابوي یا په ډېر اصلاح شوي شکل سره اسلامي دورې ته رارسېدلی دی
تصوف د انسان په ژوند کې په څنا څه ډول هر وخت پاتې شوی دی په پېښور کې د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر او د پښتو تکړه لیکوال او شاعر پروفیسور ډاکټر راجولي شاه خټک په دې نظر دی چې لکل انسان د نړۍ ته راغلی دی نو تصوف هم سمر سره راغلی دی
چې بني ادم کله د دنیا ته راغلی دی هغه د ځان یا چې کوم د کائنات ته دته کتری دی او څنګه چې ما اوه چې بیا هغه دا زیار کړی دی چې هم ځان معلوم کې هم کائنات وراز او پرموز او د تخلیق په سبب باندې ځان پوي کې نو د ښکاری خدا سي چې د انسان یا د بني ادم سره سم راغلی دی خو بیا هم به موږ دا وایو چې یو خو اسلامي تصوف ته شاید چې پایو به ورستو خبره وکړو خو دا تصوف د دنیا په هر مذهب کې پسناسه رنگ کې یا پسناسه شکل کې موجود راغلي دي دا زکه په ختمی ډول باندې دا خبره مونږ نشو کولای کوم یوازې تصوف واخلو چې د دې مترادف په انګریزي کې میستیسیزم دی بیا ورستو د اسلامي تصوف په بنیاد باندې صوفیزم هم ورته ویل شو نو دا د یهودیانو تصوف شته د عیسایانو خپل تصوف ته د چینیانو خپل تصوف ته د هندوانو خپل تصوف ته او دغه سره د مسلمانانو خپل تصوف ته نو موږ چې دغه ټولو مذهبونو یا دغه ټولو قومونو تاریخ ته ګورو په زرګونو کاله زوړ تاریخ ته نو پایې کې وخت په وخت چې کم خلق پیدا شوی دی یا بیا انسټیټیوشنلایز شوی دی دغه تصوف نو هغه د هر قوم یا د هر ملک یا د هر مذهب د تصوف ځان ته یو تاریخ جوړیږي نو په دې بنیاد باندې په ختمی ډول دا موږ د تصوف په باب له خونه شو ویلې چې د کله راسه راغله دی البته د اسلامي تاریخ موږ ته معلوم دی نو په اسلامي تاریخ کې چې بیا کم صوفیان دي بیا د طریقت خاوندان دي نو دا غي یو تاریخ شته دی چې څنګه په اسلام کې رواج موند تصوف بیا وخت تر وخته صوفیان پیدا شو کومږي د حسن بصری نه یا زنین مصری نه یا بیا د جنید بغدادی نه هم شروع کو په دغه لړ کې کني دا ویل کېږي چې په اسلام کې هم د حضور صلی الله علیه و سلم په ژوند مبارک باندې د صحابه یو ډله داسې وا چې هغه نور د دنیا کار کسب خو نه کو خپل عبادت به کو ځان ته بناستو او دغه تلاش او دغه جستجو دغه لټون د حقیقت تر مرام او منزل رسیدل چې دا وی حضرت ابو هريره انم قدیغه حضرت شي زنه دا نور ملګری دا وی پوڑان دي داسې نور روایتونه نو نو مونگا دا هم پا پرکڑی دول نشویلی چه دا دغا زینب روایت وی خو خلق دغا روایت تڑی بیا چه کلا پا بغداد که یا پا مصر که ما دا زنون مصری خبر اوکریا دا جنید بغدادی یا دا حسن بصری نو دا دغا زینب بیا ابتدا کی گی دا اسلامی تصوف کم چه هندی تصوف ته یا چینی تصوف ته یا یهودی عیسائی تصوف ته نو هغه خو بیا ډیر زړه دی دا هغه ځانته یو تاریخ دی
د اسلامي تصوف په اړه بیلابیل پوهان بیلابیل نظرونه لري خو ډیری پوهان په دې نظر دي چې تصوف د اسلام باطنی اړخ دی او د اسلام سره ټینګ ریشې لري په لاهور کې د دینی او مذهبي علوم ښوونکي شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستی وای چې کله دین راغلی دی نو تصوف هم سم سره راغلی دی
د تصوف یو معنویت دی یعنی باشه اخلاق ظاهری او باطنی په دغه وجه خو ابن خلدون په خپل مقدمه کې وایي چې دا د دین سره سم رایج شوی دی یعنی چې کله دین راغلی دی نو دغه فن ورسره راغلی دی البته ظاهرا د تصوف اصطلاح کې کله رایج شوی دی نو د خلکو د تحقیق مطابق د متصوفینو او د مورخینو هغه وایي چې په یو سل یو شپېته هجري کې اول واره یو سړی ابو هاشم هغه ته صوفي ویل شوی دی خو ترتیب المدارک چې د قاضي عیاض کتاب دی په هغه کې هغه وایي چې امام مالک صاحب هغه د امام ابو حنیفه معاصر دی هغه وایي چې امام مالک صاحب ته وویل شو چې ځینې خلق په ماجد کې لمانځه بعد چیغې وایي او وجد کوي نو ده ورته وویل ول دا خلک لونی دي هغه ولیا دیندار خلک دي نو وایي امام مالک وخندل نو معلومه دي د ترتیب المدارک له روایت ده چې د امام مالک صاحب په دور کې یعنی تر یو سل شپېته لمخه ډېر لمخه دغه خلک چې دا وجو تواجد پکې وو یعنی صوفیا وو موجود وو اگر که اول وار د تصوف لفظ د صوفي لفظ په یو سل یو شپېته کې استعمال شوی دی
د ډیریو څېړونو په رڼا کې دا څرګندېږي چې تصوف په قدیمه زمانه کې هم بنیادونه درلوده او په هغه خپل وخت کې په خپل شکل څرګند شوی دی په پېښور کې د مذهبي ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان د تصوف د بنیاد په اړه وایي چې د تصوف بنیاد یوازې یو کس یا شخصیت نه دی شي بلکې دا له قدیمه زمانه څخه را روان دی
د دې د بنیاد متعلق چې موږ ته یو بنډه پته نه لګي یعنی خالص یو بندہ چې دین د دې بنیاد یې کړی. لیکن چې څومره زمانه قدیم چې موږ ته پته لګي چې په هغه زمانه کې هم مختلف بزرګانو ځای په ځای او په مختلف مذاهبو کې د خپل نقطه نظر اظهار کړی دی، نو هغه کې موږ ته د وحدت الوجود چې دین د هغه راته په پوره پوره هغه بنیادونه راته ځای په ځای ملایي کړي. داسې انسان نشي ویلی چې دا کنه د فلاني بنده نه شروع شوی دی او د فلاني بنده نه دا خبره چې دین په دې طریقې سره مخې ته راغلی ده، بلکې دا اکراس د بورډ څومره چې مذاهب دي نو په ټولو مذاهبو کې موږ ته په بعضو د هغې په بزرګانو کې دا تصوف ملاوېږي. نو فرض کړو بنده دې لحاظ سره ورته دې ته د یو جدا فلسفیانه نقطه نظر په حیثیت وګوري، نو شاید چې د تصوف دا نقطه نظر دا د ټولو نه زور فلسفیانه نقطه نظر دی او دې په هر یو مذهب کې د خپل ځان لپاره پیدا کړی دي او دې په فلسفیانه کې هم د ځان لپاره پیروکاران پیدا کړی دي. نو په دې طریقې سره انسان په خاص نقطه باندې ګوته نه شي کوښدی چې د فلانۍ نقطې نه یا د فلانۍ شخصیت ته دا خبره راتله. دغه حل په ټولو مذاهبو کې دی او دغه خبره په مسلمانانو بزرګانو کې هم ده چې مسلمانانو بزرګانو کې کې ابن عربي دی او په نور مختصو دي، نو په هغې کې داسې بالکل یو خبره داسې نشته چې کنه د نه مخکې چا کنه دا تصور نو پیش کړی. نه، د مخکې هم تصور موجود و، لیکن هغه تصور څنګه و؟ هغه تصور چې دی نو مونږ نشو دغه کولی چې کنه د فلانۍ بنده نه کنه دا خبره راغلې وه.
تصوف د اسلام سربیره په نورو ادیانو کې هم په یو یا بل رنګ کې پاتې شوی دی. په کابل کې د تصوف او دینی علومو څېړونکي عبدالباقی هلمن غزنوی په دې نظر دی چې عرفان یا تصوف په عمومي ډول په ټولو سماوي او غیر سماوي ادیانو کې موجود وو.
په عمومي ډول په ټولو ادیانو کې، په سماوي او غیر سماوي ادیانو کې، چې په دې اکلم اوس نړۍ زفر خلق د سي نظر نه دي چې هغه غیر سماوي ادیانو کې هم یو څه شاید سماوي، ځکه چې په قران عظیم کې دي فندوس پیغمبران نومونه رسل شوی او الله پاک جل جلاله وایي چې ځینې نومونه شته په قران کې دي ځینې نشته. او سقه حدیث نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی چې یو تقریبا یو لکه څلور زره پیغمبران دی. نو په ټولو ادیانو کې عرفان او تصوف موجود وو او د هر پیغمبر تصوف تاریخ دا دی چې قول د پیغمبر شریعت دی، فعل عمل طریقت یا تصوف دی. او دا عرفان او تصوف فقط د شریعت نه جلا کیدون کې شی نه دی، یو څه دا یو طرف ته شریعت دی بل طرف ته طریقت، یو د ظاهری لاره بل باطنی لاره، چې دا لاره د دې لاره انجام حقیقت دی. او دا عرفان په ټول ادیان کې وو او وشته دی. خب د اسلام په مقدس دین کې د حضرت سردار عالم صلی الله علیه وسلم د اصحاب صفات څخه شروع شوی چې هم دی صوفی او تصوف کلمه بعض محققین او سیرون کې وایي چې د دې صفه څخه نیول شوی، یعنی اصحاب صفه صوفی. د امام اعظم رحمت الله علیه وایي چې دا د صفه د کلمه څخه اخیستل شوی. خو اولین لومړنی کس چې په دې نامه د اسلام په تاریخ کې یاد شوی په دومه هجري پیړۍ کې ابو هاشم کوفی دی چې د صوفی په معنا یاد شوی دی.
د تصوف بنیاد که د انسان و د دنیا ته د راتک سره سم ایشول سوی وی یا که د مذهبونو سره یو ځای راټوکېدلی وی او یا که د اسلام په غیش کې روزل سوی وی، خو همیشه د انسانیت دوستی او خدای ته د نږدېکت درس ورکړی دی او له شر او فساد څخه لیري د مینې په لار د تلو ترغیب ورکړي.
ازغی ما کرا پخو کے بد خاصی
اوریدونکو دا وخت د پاکستان او سریلانکا ترمنز میچ روان دی، 15م اوور دی او پاکستان د 3 وکټو په نقصان یو شل منډي جوړی کړی دی او لوبغاړي دی یونس خان او مصباح الحق. اوس وخت شوی دی د ونیس پروګرام اقتصادي نړۍ د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې پر شوی بانک بریج څخه اقتصادي نتیجې لرلی شي. په منځني ختیځ، شمالي افریقا او د خلیج په عربو هیوادونو کې د سیاسي ناکرارۍ له کبله په نړیوال بازارو کې د تیلو بیې لوړې شوې دي او د اونۍ په هیواد کې نن د جنوبي افریقا په اړه غږیږو. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل تیار کړی.
اقتصادی نړۍ
ستړي مشه. د مشال رادیو په ونیزه خبرونه اقتصادي نړۍ کې نن د افغانستان د ننګرهار ولایت پر یو بانک د برید لکبله د دې هیواد د بانک پر نظام د ممکنه اغیز په اړه رپورت لرو. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د سیاسي نارامۍ په پایله کې په نړیوال کچ د تیلو بیې لوړې شوې دي. د ونی په هیواد کې به د سویلي افریقا په اړه معلومات درکړو. له مشال رادیو سره اوسئ. یو اونۍ وړاندې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل بانک پر څنګه وسلوال برید وشو چې په ترڅ کې څلوېښت تنه مړه او له اویا تنو زیات کسان ټپیان شول خو د مرګ ژوبلې تر څنګ بیا د خلکو سره دا اندېښنې هم پیدا شوې دي چې ښایي په بانکونو کې د دوی پیسو او سرمایو یا پانګو ته زیان ورسیږي. په دې اړه اقتصاد پوهان او چارواکي څه وایي؟ د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال په دې اړه رپورټ را لېږلی دی.
د طالبانو د حکومت لړنګي دوروسته د کرزي حکومت په جوړېدو په افغانستان کې ګڼ خصوصي بانکونه جوړ او په ډېر کم وخت کې زیات پرمختګ وکړ. خلکو به چې پخوا خپلې پیسې او سرمایه له صرافانو یا په کورونو کې ساتلې، بانکونه خوندي ځایونه موندل او خپلې ډېرې کمې پیسې هم د حسابونو په پرانستلو بانکونو ته یوړې. خو یوه اونۍ وړاندې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل بانک پر څنګه د وسلوال برید وروسته یو ځل بیا د خلکو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ښایي د دوی پیسو او سرمایو ته زیان ورسیږي. په دې اړه د ننګرهار څو تنه اوسیدونکي خپلې اندېښنې داسې څرګندوي.
زمانو هدایت الله د خصوصي بانکونو ځینې بار د لاس اور کړی په دې خاطر اوس په ډېرو ولایتو کې ما خپل وکتل په همداسې جلال آباد کې شکومه پېښه وشول. دا په بانک په اعتبار باندې ډېر تاثیر اچوي او دا بانکو ته نقص رسوي. خصوصي بانک چې دا حالات باید موږ د بانک نه پیسې په دې وباسو چې امنیتي حالت ډېر خراب دی. دې کې دا ټول نقص چې دی د حکومت نقص دی. نو زه نه غواړم چې پیسې په بانک کې وساتم او کوم پیسې چې دی هغه وباسم.
زمانو فیصل دا بانک د اسان یو اعتبار دی. نو کله چې د امنیت صحیح نه یو خلک
د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد محمد زبیر وایي چې که دولت د بانکونو امنیت ټینګ نه کړي، ښایي په دې ډول ملي اقتصاد ته هم ډېر زیان ورسیږي.
دلته امکان دې ته شته چې د خلک لکه ننوي سیستم غوندې بیرته ما خپل کورو کې پیسې ذخیره کولو خواته برکت کی او دلته بانکو ته بسوک پیسې را نوړي. نو پام دې اساس دلته مشکل پیخیږي. خلک پیسې نه راوړي بانکو ته خپل ځانو سره. دلته ملي اقتصاد ته زمونږ ډیره ضربه ده، خصوصا تولیدي برخې ته. په اقتصاد کې داسې وایي چې د پیسو مشکل یو ځینه بل ځای ته په انتقال دا ډیر مشکل ده. نو پام دې اساس دلته بانک نوټونه استفاده کیږي. دلته چې بانک نوټونه استفاده کیږي چې بانک داسې ضعیف شي، بانک باندې څوک اعتبار ونه لري، دلته مشکل دې ته پیخیږي چې څوک سرمایه گذاري ونه کړي.
د خوست پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د سوداګرۍ د خونو رئیس نواب امیرزی هم وایي چې په بانکونو دا ډول بریدونه او د دولت نه پاملرنه په بانکونو د خلکو او په ځانګړي ډول د پانګوالو بېباوري زیاتوي او په دې ډول اقتصاد او بیا رغونې دواړو ته زیان اوړي.
دا چې په کابل بانک باندې په ټولو برخو کې چې داسې حالات منځ راځي د ټولنې هغه سموم یا د ټولنې هغه ورځنی بهیر ګډوډوي کوم چې روان وي، نو دا په اقتصادي لحاظ هغه سوداګر یا خارجي پانګوال چې اوسې زړه کړی دی چې د افغانستان په نورو برخو کې په معدنونو کې تجارت کې یا په بانکونو کې سرمایه ګذاري وکړي، دا د دوی د مخنیوي سبب ګرځي چې دا په اقتصاد باندې رښتیا هم ډیره منفي اغیزه لري.
خو د ننګرهار والی ګل غاشرزی وایي داسې پلان جوړ کړی چې تر دې وروسته به د بانکونو د ساتنې ترڅنګ د ملي پوځ، سرحدي پولیسو او ملي پولیسو ټول سرتیري به له کاري سیمو تر راوتو وروسته د پخوا کلونو په شان د پوځي انضباطانو لخوا څارل کیږي، څو په وینا یې د کابل بانک د پیښې په شان د نورو احتمالي پیښو مخه ونیول شي.
موږ غواړو چې د دې په اصطلاح لکه پخوا چې به انضباطان ګرځېدل، موږ غواړو چې دغه سټوبونه جوړ کړو چې هغه څوک چې د قومندانۍ راوتلي یا د لیوی سرجي راوتلي او یا د اردو ویني سره وتلي که په موټر کې بلکې باید ویدري راپور دي واخلي اسناد دي جوړ چې ته په امر د امیر راوتلي کنه راوتلي.
د یادونه ورده چې دا مهال په افغانستان کې د دولتي بانکونو ترڅنګ شپاړس خصوصي بانکونه هم فعال دي چې په ډیری ولایتونو کې څانګې لري او خلکو ته د پیسو په لیږد رالیږد کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې او هم یې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهمه ونډه لرلې ده. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
په منځنی ختیځ، شمالي افریقا او د خلیج په عربو هیوادونو کې د سیاسي نارامۍ له کبله کې یو پلو د تیونس او مصر مشرانو واک پریښود او په لیبیا کې د تاوتریخوالي لوی پیښې مخې ته راځي، نو بل پلو بیا په یادو شویو سیمو کې ځینې هیوادونه د تیلو لپاره هم د ډیر ارزښت وړ دي. دا هیوادونه په نړیوال بازار کې د خپلو تیلو له کبله د بازار لار ټاکي. د دې سیاسي نارامۍ له کبله اوس په نړیوال بازار کې د تیلو بیې لوړې شوې دي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله رپورټ راکوي.
په خلیجی ملکونو کې د سیاسي اړې غړې ورستو په نړیوالو منډو کې د تیلو په قیمتونو کې زیاتوالی روان دی، چې لوجې د نړۍ نورو ملکونو په شمول پاکستان کې هم د تیلو په قیمتونو کې د زیاتوالي امکان شته. ملکی مطبوعاتو کې راتلونکي خبرونه تر مخه چې نړیوالو منډو کې د تیلو فی بیرل قیمت یو سل لس ډالر ته رسیدو ورستو په ملک کې د تیلو په قیمتونو کې وونه تر لس روپو اضافه امکان موجود دی. د تیلو په قیمتونو کې د زیاتوالي په حق لا چې کله موږ آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي اوګرا اعلی چارواکي جواد نسیم سره تماس ونیو، نو هغوی وویل چې فلحال په دې حق لا موږ څه نشو ویلی او په 28 فروری به د مطبوعاتو په وړاندې قیمتونو کې د زیاتوالي یا برقرار ساتلو په حق لا خبري غونډه کوو. دې تر څنګ ځینې اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ملک موجوده سیاسي حالاتو له وجې حکومت به د تیلو قیمتونه برقرار ساتي او اولس ته به سبسډي په صورت کې مراعات ورکړي. د معاشي چارو کارپو مبارک زیب نه چې کله موږ وپوښتل چې آی ایم ایف سره د لوزنامې وروستو حکومت ولستا په مختلفو توکو ورکوونکي سبسډي تر ډیره حده کمه کړې ده، آیا حکومت د دې جوګه دی چې ولستا په پېټرول مصنوعاتو نوره سبسډي ورکړې شي؟ نو هغوی وویل مبارک زیب وای چې حکومت که په خپل ټیکس نظام کې بهتری راولي، نو نه صرف په پټرولیم مصنوعاتو او بجلی اولستا سبسډي ورکړې کېدی شي، بلکې د مشکل حالاتو په ښه ډول سره مقابله کول هم ممکن دي. د یادونه ورډ چې د فیډرل بورډ آف ریوینیو چیرمن سلمان صدیقی ویلی وو چې 1.3 اربع روپو د ټیکس هدف د اصول لپاره غوره ګامونه پورته کړی شوی دی او اپریل د لومبۍ نیټې نه به 15% فلټ سرچارج او سپیشل اکسایز ډیوټي په شرح کې تر 2.5% د اضافه تجویز ورکړی شوی دی، چې په مجبوری توګه به 46 اربع روپۍ زیاتې حاصل کړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال رادیو اقتصادي نړۍ خبرونه ته غوږ یاست. تاسو د خبرونه فیسبوک پر پاڼه www.mashalradio.com باندې هم اوریدای شي. او اوس هم د ونی هیواد دا غږ د سویلي افریقا د لومړي ولسمشر د ازادۍ او جمهوریت لپاره د نړۍ پیژندل شوی مبارز نیلسن منډیلا دی. ښاغلی منډیلا د جولای په 13مه د 2 کلونو شو او په خپل ټول عمر کې هغه تل د سویلي افریقا د ازادۍ په توکمیز توپیر ختمېدو او په دې هیواد کې د جمهوریت راوستلو لپاره مبارزه کړې ده. نیلسن منډیلا 8 کاله په زندان کې تیر کړل او همدې مبارزې اخر سویلي افریقا د جمهوریت او پرمختګ په لار روان هیواد کړ، چې د 1994 تر لومړیو انتخاباتو وروسته په ډیر کم وخت کې ډیر زیات اقتصادي پرمختګ کړی دی. په سویلي افریقا کې یولس ژبې ویل کېږي خو انګریزي د دې هیواد سرکاري او دفتري ژبه ده. دا هیواد له فطري ښکلا ډک هیواد دی. د سویلي افریقا څلور ښارونه کیپ ټاون، پورټ الیزابت، ډربن او جوهانسبرګ د هیواد د نورو سیمو پرتله تر ټولو زیات پرمختللي دي. د هیواد په نورو سیمو کې بیا غربت او بیروزګاری ډیره زیاته ده. د هیواد په اقتصاد کې زراعت تر ټولو لوی ونډه لري. په هیواد کې د سرکونو او صنعتونو ښه نظام دی چې له وخت سره نور هم په مخ ځي. د هیواد د یو سرک نوم د افغانستان لویه لار ده. د نورو افریقایي هیوادونو په شان د سویلي افریقا وګړي هم له موسیقي او ګډا سره پخوانی مینه لري. میریم ماکیبا د دې هیواد تر ټولو مشهوره سندرغاړې ده. دا سندره پاتا پاتا نومیږي او پاتا پاتا د سویلي افریقا د قسم نڅا نوم دی. د اقتصادي نړۍ خپرونه تاسو په جمعې او خالي اوریدای شئ.